په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو یې موضوعاتو رپورټونه درته اورو. خبرونه به له بشیر ګواخ راوړو.
په خبر پښتونخوا کې د پولیو ویکسینو پر ټیم یو بل حمله شوې ده. د گوادر د حق غوښتنې تحریک له حکومت د مایانو د ښکار غیر قانوني لوی کښتیو بدیدل او د پوځي چک پوسټونو لری کولو مطالبه کړې دي. طالبانو په کابل کې یو خبریال سخت وهلی. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د ګوزن زد ویکسینو د کمپاین پر ساتونکو یو بل برید شوی. د ټانک د تھانې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12 مشال ریډیو ته چې په دې حمله کې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمی دی. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. د پټانک په دوه ورځو کې د پولیو ویکسینو په ساتونکو پولیسو دویم برید دی. د دسمبر په 12 هم یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمی شوی و چې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې هر سختریزه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبرې ورسره کېدلې شي. نوموړی د دسمبر په 12 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او نورو وسوالو په اړه د ریاست پالیسی واضح ده. د ٹی ٹی پی سره که د مذاکراتو خبره کیږي نو دا درته وایم چې زموږ پیغام ساده دی. څوک چې د پاکستان آئین او قانون ومني او ټیټ سر ورسره روان شي نو موږ به هم ورسره روان یو. که داسې نه وي نو موږ پخوا هم جنګېدلی یو او بیا به هم جنګېږو. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی و. خو ټی ټی پی ویلې چې دا اوربند ځکه نور نه غځوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوزنامې د سرغړونې په کولو سره د دوی ملګري په نښه کړي دي. پوز په دې اړه څه نه دی ویلې. په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهرې شوې دي. د دسمبر په 12 شوې دي مظاهرو کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبې ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جماعت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کړې چې حکومت د کب نیونکي لوی کښتۍ بندې پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر ولیکل چې د گوادر تحریک جایزې غوښتنې یاداش کړي او په دې اړه د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیشن غوښتنه کوي چې د ټولو سیاسي ګوندونو بهرنو مالی مرستو یا فارن فنډنګ ارزونه دې وکړي. د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب د دسمبر په 12 په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې واکمن تحریک انصاف هم دیتا حاضر دی او کمیشن دی د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون بهرنۍ چندې وارزوي او خلکو ته دی واضح کړي چې دوی له کوم هیواده او لچا پیسې اخلي. دغه درې وړو ګوندونو پر یو بل له بهره د غیر قانوني پیسو د ترلاسه کولو دعوه کوي او د انتخاباتو کمیشن سره یې په دې اړه اعتراضات جمع کړي دي. تر اوسه د انتخاباتو کمیشن په دې هکله څه نه دی ویلي. طالبانو د دسمبر په 12 په کابل کې یو خبریال نیولی او وهلی دی. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنیو ته په لیږلې یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل ټایمز ورځپاڼې پر خبریال سید راشد کاشفی د یو پروګرام د ویډیو جوړولو په وخت تشدد شوی دی. د خبر پاڼې سره هغه تصویرونه مل دي چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښانونه ښیي. مجددي دا کار غندلی او له طالبانو د رسنیو سره د ښه چلند غوښتنه کړې. د طالبانو کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د خبرلانو خوندیتوب ته ژمن دي او د دې پیښې څېړنه به کوي. طالبانو د اګست 15 په افغانستان کې حکومت پیل کړی او له هغې راهیسې په زرګونو خبرلان د ځان خوندي ساتلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د اسرائیلو وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12 متحده عرب اماراتو ته ورغلی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکې په منځګړتوب د اسرائیلو او اماراتو د اړیکو تر سمولو وروسته دا د کوم لوړپوړي چارواکي لومړی دوره ده. د متحده عرب اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان د بنټ هرکلی وکړ او اعزازي ګارډ ورته ورکړل شو. بنټ به د اماراتو د ولی عهد محمد بن زید سره د پوځي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو د اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. تاریخ طالبان پاکستان د هیواد حکومت سره د وی میاشتې اوربند ختم کړی او یو وار بیا یې بریدونه پیل کړی دي. د چارو شنن کې د دې کار علت څه داسې بیانوي
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا وه د دوی د پنځه مهم کسان خوشي شي. نو حکومت کسان خوشي کړل خو طالبان وو چې کوم زموږ مطالبه وه زموږ غوښتنه ونه پوره نه شوله.
د بلوچستان په گوادر کې د ځایي خلکو د حق غوښتنې تحریک زور اخیستی دی. له دوی سره د ملاتړ لپاره پرون په اسلام آباد کې سیاسي او مدني فعالانو مظاهره وکړه.
بلوچستان د خلکو سره چې هغه د خپل حقوقو لپاره راوتي دي چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
او پرون په کراچۍ کې د اردو نړیوال کانفرنس په نوم یو غونډه کې پر پښتني ادب هم خبرې وشوې او پښتنو شاعرانو خپل شعرونه واورول.
خیری دی فاتحی دی جنازی دی قتل عام دی جن سدے لا حاصل مزمتون دی امونگیو
ہلی دا لمشال ریڈیو سرو سے. او دا هم ولنای موضوع د پاکستان حکومت سره د وی میاشتې اوربند ختمولو وروسته تاریخ طالبان پاکستان وسلوار ډلې وزل بیا بریدونه پیل کړي دي. په تیرو دوه ورځو کې د پولیو واکسینو په دوه ډلو حمله وشوې چې پکې دوه پولیس والا وژل شول او یو زخمی شو. په دې حمله کې د یوې هغه زمواري تاریخ طالبان پاکستان ٹی ٹی پی منل ده. څېړونکي وایي ٹی ٹی پی د بریدونو ته بیا ځکه مخکړی چې غواړي د سولې مذاکراتو لبیا ممکنه پرېدو مخکې د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. ګل ایاز د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په بریټ کې یو پولیس سرتیری وژل او بل یې ژوبل کړی دی. نا قانونه وسله والی ډلې تریکې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانګ په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حمله د ذمہواری په اړه سندي ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دوه مورز یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیس سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کو چې شبغنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اند ټاک ټاک هغه مسله راوړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایډر چې کوم دي هغه کوم استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پټی سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغه په کې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند غزولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعہ ورته سپاري. خو لا هم په هغه کې ټول نه دي خوشی شوي. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زید د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا وه د دوی د پنځه مهم کسان خوشي شي چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او دا اهم کسان وو. نو حکومت کسان خوشي کړل خو طالبان وو چې کوم زموږ مطالبه وه زموږ غوښتنه ونه پوره نه شوله. په دې کې بیا ډېر خاموشی رہ لیتے ہو کہ تو اس پتہ رہے چھے سمبر میں اشتا کہ خبر کے آدمی پبلک سکول وانی عملہ شہوا بائی کرے مشبان وجہ لشو نو دا سے اطلاعاتو جگنے خبری مخ چیزی آو کی دیشی چھے مہم کرشی ما بخل بانے پاکستان با ہم کوشش کولو حکومت چیرہ پائی بانے دا سے تنکیت انہی شہ چھے پدا سے میاش کی چھے کہ طالبانو دا پہ خور پہ مشبان پہ سکول وانی عملہ کرے وا پھر مشبانی وجہ لیو پتا گا میاش کی بیا مہم طالبان مشران خوشی کی گی.
دا نلیوال وڑکو او سیمیز چارو پوها اجاز خٹک دے دسمبر پا دولسما بیا مشال لیتو ویل چھے پاکستانی طالبان غواڑی چھے پا حکومت خپلی ٹولی غوختنی وہ منی او پا دے عمل کی دا افغان طالبانو کردار ہم ډیر مهم دے.
دا دے ٹی ٹی پی او پاکستان خبران دا پای کی افغان طالبان هم شامل دي. لکه ٹی ٹی پی مشان افغانستان کو سب کلا آزاد کر دی. نو آیا ای طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان خو معلومه ده دغه خود افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا ای دای باندې پریشر اچي نه اچي څنګه اچي سمر هذا پورا کې ولې شي دا ټول سوالونه دي دینه په صورت کلیر کیږي شي ویل او دا به ډیپند کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا سمره دي او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دنه سمره کنټرول دي
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپلو ټولو 102 بندیانو د نه خوشی کولو په اړه ناخوښي ښوولې وه، خو د دسمبر پر 9 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشی کړي دي، خو په دغو کې هیڅ یو لوړپورې قومندان شامل نه دی. خو د مشال اډیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلي ول چې له طالبانو سره خبرې تری بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکمیت، سلامتیا او اړوند سیمو امنیت، ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاو لوجی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک زور اغسته دی. پرون له دې تحریک سره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ملاتړ لپاره لاریونونه وشول. د تحریک مشري د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزي او همداراز بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې له بهر د ورتلونکو کب نیونکو مخه ونیسي، د گوادر په پرمختیایي کارونو کې ځایي خلکو ته برخه ورکړي، امنیتي ځواکونه د خلک نه تکلیفوي او لګاونډي ایران سره دی سوداګري اسانه کړي. حکومت ویلي کوخ کوي چې مزارچانو سره د مذاکراتو لاري جوړجاړي ته ورسي. په اسلام آباد کې د تحریک په ملاتړ د شو مظاهرو پاړه د گوهر مسجد رپورٹ.
دا هغه خلک دی چې د دسمبر په 12 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو خاریانو حصہ واخیستله. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته صدا سه ویل
زمانو فرید احمد خان دی زو د اسلام آباد والا په غوري ټاون کې اوسېږم او دلته کې زموږ راتلو نن مقصد چې دی د بلوچستان د خلکو سره چې هغه د خپل حقوقو لپاره راوتی دي او نه صرف دا چې د خپل حق لپاره راوتی دي بلکې په نورو خلکو کې هم د بلوچستان باغ خلکو کې چې هغه ډېر وخت نه د خپل حقوقو نه محروم دي د هغوی د پاسېدو لپاره او د هغوی د بیدارۍ لپاره راوتی دي. موږ نن د هغوی د سره د اظهار یګشتې لپاره راوتی یو او زموږ دا مقصد دی چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدونکو زیاتو بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موقع یو بل کس مشال ریډیو ته صدا سه ویل
زمانم فرمان الله دے ایڈوکیٹ ایم اسلام آباد کے غلط کو حکومت وقت وکار دی چداغی مطالبات اگی اومنی زگی چداغی زر معاش دقه یو دغه دے لیکن نور ډیری خبر دی تو رحمان صاحب کی چیرہ گوادر دا پورٹ قائم دو نه پس بیا چ کم سہولیات په کار وغم تر نه کړل شو بلکې الٹا دا اگی ممکن نقصان دا شو چې پزی باندې اگی لکن اکی اور فورسز دا یو نه کړی دا اگی د وجه نه لوکل خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
یا دا دوی چې سم مدامخ کې د بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتل دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي. او د سرحدی عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتی پوسټونه د هم بند شي او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو سو زلا جرګی شوی دی، خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه ده ورغلی. د ډسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغې کې د بلوچستان د مظاهرې نوټس اخیستی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې د گوادر ته حق ورکړی په نوم د دې سیمې د خلکو احتجاجي تحریک بے سار ګڼل کیږي. دا تحریک په لومړي سر کې د ځایي کبنیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو یې دا کوله چې دغلته ورتلونکي لوی کښتۍ یا ټرالرز په یو وار په لسګونو زره کبان نیسي او د هغو نسل وژنه کوي. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کبنیونکو روزګار خراب کړی. د دوی دوه نورې لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لرې کول او له ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سہولتونه برابرول دي. عبدالحی کاکړ د دې تحریک پر اهمیت، غوښتنو او سیاسي اړخ دا رپورٹ جوړ کړی دی.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځایي خلک پاکلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخته په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 300,000 ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 250,000 کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال لري ټول چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50,000 to 60,000
کلو گرام مایان جائے او زموږ وړې وړې کښتیانی له 400 څخه 1500 کیلوګرامه ماهیان نیولې شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50,000 کیلوګرامه کبان نیسي او زموږ 1500 کښتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولې. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوې چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خداداد وایي چې د پوستو له وجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یا فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅې معلومی دي دې خبرو موږ په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مو کاوه چې خپل خار تنه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو د همدې لوجې خلک تنگ او پریشان ول.
پلار، ورونا، ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال لري ټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو ښکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ به 700 کیلوګرامه مایان راوړل، خو اوس په دې رستو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شوی دی نو تر 1200 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالی ډلې د وسلوالي جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده، خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میر وای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وڑ خدا دے چھ د گوادر یہ وادی وگڑی زان روانی و سوال مبارزی سره کھڑے رہے نہ بالا او دارنگا پارلمان نے ہم ہلیا گفتنی ور پورا نہ کڑے دوی ہت اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسانے منتخب کڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑل چھ اس پر اسمبلی کی ناستے خواغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغ نه ده. نو خلق تنگ وو چې بل لار پیدا کړی چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان سره ملګری کیږي.
مکران او پورا بلوچستان هم سره جوړنه جا راځي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایز غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستې دي. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19 بلدیاتي انتخابات کې د کلو او ضلعو په کچ کې دونکو د انتخاباتو کې زرګونه کسان د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد وای دوی کوښښ کوي چې دا ټاکنې په شفاف ډول وشي او د دې لپاره ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداري هم ورکړي چې په غیر قانوني ډول یې د خپلې خوخي کاندیدانو لپاره کمپاین کاوه. له نوموړي سره زمونږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې د دې انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسیدلې دي.
د بیلټ پیپر چې کوم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په آخري یعنی مرحله کې دی. دین بعد به دا یو ورځ دوه کې به دا ډسټرکو ته هم دغې هغه تقسیم شروع شي او مطابقه بس هغه افسران به لاړ شي او دوی ته به دا ریټرنینګ افسران هغه ته به بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي او بیا به د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی دغې ته به دا سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی. پریزایډینګ افسران اپ چکم دی اگے تا بدا سامان حوالے شی او دابا خپل خپل پونسٹیشن تا
سہیل صاحب د دین علاوہ آیا تر دا محل پوری تاسو ته داسې کوم شکایتونه موصول شوی دي چې په انتخابی کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونه زیاتې خرچې کړي دي؟
دا دي چې دا حوالے سره خو خبر یا کمپلینټ څو تر څه پورې موږ ته مخه ته نظر غلې. البته د متعلقہ چکم وزرا دی یا مطلب مشیران دی یا د حکومتي عہدیداران دی مطلب ایم این ایز ایم پی ایز یا دوم جو کاغه د اپوزیشن سره تعلق ساتي کې د حکومت والے دی اغه په جلسو کې د شرکت باندې پابند دی یا داشن اغه د سسکیم اعلان نشو کولای ستان نشو کولای. نو دا سي ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو د موږ متعلقہ چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دی اغه په یو زبردست متحرک دی او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته سوشل میډیا باندې موږ ته پتو لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا د الکترونیک ٹی وی چینلز په ذریعہ باندې نو اغه باندې فوري تور باندې ایکشن اخست کیږي. نوټس دې لري ایشو شي دی لکه په نن متاسو کتنې نن موږ په چا صدا کې چې کوم دغه دې متعلق ار اف ایم مجلس یې به وزیر دی صبحی اغه ته هم نوټس ملاو شو. دغه شان نور هم ډیر دي چې اغه اغه کارن مطابق یې نوټس ملاو شي او غي چې هغه مطمئن کی مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو بس بیا خو وضاحت کمپلیټ شي اغه او کچري نه نو غي باندې جرمانه هم لګي او دغه شان دغه معاملہ اغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد تم ریفر کیږي.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټي باره کې تاسو یو ځل ویلو چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټي کوي، آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه، دې کې دا څه و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرٹری صاحب راغلی وو چیف سیکرٹری آفس کښې غوی وو ډېر زبردست میٹنگ کړی وو ډېر لوی چې په هغې کښې آئی جی پی ایس پی او آئی جی پی چې کوم د پولیس دی سربراه دی هغه شامل وو په کښې شرکت کړی وو دغه شان چیف سیکرٹری په خپله هم ناست وو د خیبر پختونخوا نو هغې کښې د دې خبرې یو دغه وشوه چې پولیس دی پولیس سره سره به ایف سي کوم ځای کښې ضرورت وي نو ایف سي به په کښې ڈپلائی کېږي فی الحال فوج په دغه کښې څه داسې خبره نشته
د پاکستان انتخاباتو کمیشن له بیان سویل احمد سره مو د مجید بابر مرکه اوریدا په خیبر پختونخوا کې د چارو شدونکي وایي په ټولنه کې د عدم برداشت له عمده لاملونو یو یې تعلیمي نصاب هم دی دوی په خبره د سکول په کتابونو کې داسې مواد شته چې زده کوونکي سخت دریځ ته اړ کوي او باید حکومت د دغې خبرې غم وخوري دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په سیالکوټ کې بلوګرو په یو سریلنکایي وګړی د مذهب د سپکاوي په تور وواژه د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي بیا په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ د موادو د شتون تورونه ردوي او وایي چې په کتابونو کې د پخوانیو د ځینو پخوانیو البته شخصیاتو د هغوی د کارنامو ذکر د زده کوونکو د ښه تربیت لپاره ضروري دی انیسا اجمل رپورټ راکوي
په خیبر پختونخوا کې ځینې څېړونکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ په اړه د موادو موجودګۍ له وجې په ټولنه کې د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي دوی دا خبره له هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د دسمبر په درېیمه د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې د مذهب سپکاوي په تور د سریلنکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکلو وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځو تر دې وړاندې د نومبر په 28مه د خیبر پختونخوا چارسدي ضلع په مندړی کلي کې بلبلګرو تر هغې وروستو یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو اور واچوو چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي د تورن سړي له سپارلو انکار وکړ د بشري حقونو مبارزې سایما منیر د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف ګوند حکومت پر مهال یو وارې بیا په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین شامل کړل شوي دي چې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز کوي او تشدد ته لاره جوړوي نوموړی د پېښور ټیکسټ بک بورډ د اووم ټولګي د اردو په کتاب کې د یو مضمون ذکر کولو سره زیاته کړه
د اووم کلاس اردو کتاب وګوره دې کښې یو مضمون دی غازی علم دین شهید ته څونه نفرت انګیز هغه مضمون جوړ شوی دی مونږ خپل دې نصاب نه دا تمه نه شو لرلی چې هغه به مونږ ته څه داسې کسان پیدا کوي چې هغوی کښې به برداشت دي هغوی به د بل مذهب احترام کوي
په غازی علم دین شهید مضمون کې لیکل شوي چې د پاکستان له هنده تر بیلیدو وړاندې په لاهور کې د راجپال په نامه یو غیر مسلمه وو چې د یو کتاب په لیکلو سره د مذهب سپکاوی کړی وو ځینو مسلمانانو د هغه د وژنې هڅه وکړه خو ناکامه شول علم دین وروسته بیا راجپال وواژه او د دې پترس کې علم دین ته د هغه وخت عدالت د پانسۍ سزا ورکړه د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت بیا وایي چې د پاکستان له هنده تر بیلیدو وروستو تعلیمي نصاب ډېر ښه وو خو د 1950 کال د هند او پاکستان د جنګ او بیا د پخانی پوځي واکمن ضیاالحق په وخت کې پکې داسې مواد شامل شو چې په نتیجه کې د نورو مذهبونو لپاره کرکه او عدم برداشت زیات شو
هغه کښې یو جهادي سړی مونږ ته پکار وو چې هغه روس سره هم وجنګېږي افغانستان سره هم وجنګېږي او هغه په پاکستان کښې هم هغه نظر سره وجنګېږي چې کوم روشن فکره دی روشن خیاله دی
خو په سوات کښې د یو شخصي سکول المدینه د اردو مضمون استاد برکت علي کاشف وایي چې په ماشومانو کښې د کرکې خورولو عدم برداشت ذمهواره یوازې سکول او نصاب نه دی بلکې کورنۍ ماحول هم د ماشومانو په ذهنیت بد اغېز کولی شي
ماشوم بالکل نفرت ہے کور نوم هغه د سره شي په سکول باندې په هغه باندې د اکاډمیک بوج یې خپل
که څه هم د پاکستان حکومت د مذهب سپکاوي تورن او کسانو د وژنې د ملزمانو خلاف اقدامات کړي او یو شمېر یې گرفتار کړي هم دي خو په موجوده حکومت دا تورونه پوري کېږي چې په هیواد کې د مذهب سپکاوي خلاف د قانون ناسم استعمال مخنیوي کې پاتې راغلی دی په دې اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د لومړني او ثانوي زده کړو د قائما کمیټې مشر پختون یار خان مشال ریډیو ته وویل دا تورونه بې بنیاده دي چې ګواکې د دوی د حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ مواد شامل کړل شوي دي نوموړي زیاته کړه چې له نصابه یې زیاتره هغه مواد لرې کړي چې د تشدد سبب جوړېدای شي پختونی ارخان دا همویل چې د علم دین غوندې کسانو ذکر د راتلونکي کل لپاره د دوی په اند ضروری دی.
قرآن شریف الله رب الکریم ذات موږ ته لارم رخیل ده، ذهن مر کړی دی، سوچ مر کړی دی. نه چا دا ذهن شته چې په ذهن کې چار څوک داسې چا ته پرچار ورکوي، داسې خبره کوي. دا زموږ هیروز دي که غازی علم دین دی او که نور داسې کسان دي چې هغه دین او د اسلام لپاره خپل سرفروشي د هر څه قربان کړي، هغې ته قدر په نګاه سره کتلو دپاره دا مضامین شامل شوي دي.
په پاکستان او په تیره په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د مذهب سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي. د 2018 کال د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان بلوګرو کسانو د مذهب سپکاوي په تور وژلي وو، خو وروسته بیا پلټنو هغه بېګناه ثابت کړ.
انیسی اجمل رپورٹ اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو.
په خبر پښتونخوا کې د ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین پر ساتونکو پرون یو بل برید شوی دی. د ټانک تاڼې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12مه مشال ریډي ته وویل چې دا حمله په ګرخه د سیمه کې شوې ده او یو پولیس پکې وژل شوی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. دا په ټانک کې په دوو ورځو کې د پولیو ویکسین په ساتونکو پولیسو دوهم برید دی. د تیر هغه برید چې یو پولیس والا پکې وژل شوی و، تحریکي طالبان پاکستاني ذمواري منلې وه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبرونان ته وویل چې هر سخت دریځه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبرې ورسره کېدلی شي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی و. او ټي ټي پی ویلي چې دا اوربند ځکه نه غځوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوزنامې د سرغړونې په کولو سره د دوی ملګري په نښه کړي. پوس پرې راځي نه ویلي. په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره پرون مظاهرې شوې دي. د بلوچستان په گوادر کې د جماعت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې 2 میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت د کب نیونکي لوی کښتۍ بندې پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر وویل چې د بلوچستان د وزیر اعلی سره په دې حقله خبرې کړې دي. طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبریال نیولې او وهلې. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنیو ته په لیدلې یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل ټایمز ورځپاڼې پر خبریال سید راشد کاشفي تشدد شوی دی. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا مسله څېړي. د اسرائیلو وزیر اعظم نفتالی بینټ د دسمبر په 12مه متحده عرب اماراتو ته ورغلی دی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم دی د اماراتو رسمي سفر کوي.
د مشال ریډیو لړن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع. د افغانستان د خبریالانو ټولنې وایي په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه له 2000 زیاتې خبریالانې بېروزګاره شوي او ډېرې هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او په دې توګه یې واک په خپل لاس کې واخیست. دوی په ډرامو او فلمونو کې د ښځو په راڅرګندېدو بندیز لګولې او ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره ځینې سخت شرطونه ایښي دي. بېروزګاره شوي خبریالانې وایي طالبان په دې توګه له بشري حقونو سرغړونه کوي او اقتصادي ناورین زیږوي. د طالبانو حکومت بیا ویلی چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی وړاندې کړی. زمونږ همکار په دې اړه دا معلومات راکوي.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانی ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنیو په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیاتې زیانمنې شوې. زمونږ ډېرې خزینه خبریالانې له افغانستانه بهر ووتې او له ډېرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر 4 میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوږه پوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رساوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله د چي د مریم لبرخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاس ته د افغانستان ویدل د دې لامل شول چې د خپل دند له لاس ورکړي. اغلی دوران چې لاس کالې پرسنیو کې کار کړی په دې ورستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت لرا تک سره لرسنیز فعالیت به برخې شو او هوا دی پریخود.
افغان خبری الان ورځ سر بلی پردوی باندې محدودیتونه وزکیږي د هڅکیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندیښمنون کړه او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
خزینه خبری الان شي په تیرو دوه لسیزو کې د افغانانو غک نړۍ ته ورسوه په سیمهیزه او نړیواله کچه لوی لاستراوړنې هم درلودي. اوس مهال څنګه څلور سوه خزینه خبریالانې په افغانستان کې فعالیت کوي خو د طالبانو د حکومت له لورې د محدودیتونو په راتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړی ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولی.
د دواړو په اړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو په اړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو په اړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي او ډیری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,000 کلو هرتز.
د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په افغانستان کې $1 په 109 افغانۍ بدلېده. دا په تیرو 21 کلونو کې په بېساري ډول د افغانۍ د ارزښت کمیدل ښیي. دا اقتصادي چارو پوهان ویره لري چې د افغانۍ لوېدل به د طالبانو په واکمنۍ کې مخ په ځوړ روان اقتصاد لا پسې خراب کړي. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، کارخانې بندې او نړیوالې ادارې وتلي دي، نو ځکه د تیر پشان هلته روزګارونه نشته. نړیوالې مرستې هم د طالبانو لخوا د سختو پالیسیو نرمولو سره تړل شوي دي. له دې امله د افغانستان په بازار کې ډالر کم شوي او د افغانۍ پر وړاندې یې ارزښت لوړ شوی دی. حسیبه اټکپال مو په نور حال خبروي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې د رهبرۍ غړي حاجی زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیا په بیساری ډول لوړه شوې ده.
د افغانستان بانک سره مو د وخت څخه هم شخصا تماس نیوي چې په هغه وخت کې لا نه کوئ سلو کې یو سلو شپږ روپۍ وو چې دوی باید قدم واخلي دوی باید مداخله وکړي او د دوی مداخله ډیره اړینه ده. په مارکیټ کې ډالر ډیر کمبود دی.
د افغانۍ په وړاندې د ډالر او د بیې لوړېدو کابل خاریان هم اندېښمن کړي دي. د کابل خاري یو تن اوسیدونکی سلیمان د ډالر او د بیې لوړېدو په تړاو ازادي راډیو ته وایي:
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلق د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالر او بیل وړيږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به له لوګي مړ شي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانۍ یو مقابل کې د ډالر او لوړوالی د خوراکي توکو په مستقیم اغیز لري.
په دا اولیه مواد باندې ده، لکه وریز، لکه اوړو، غړی، دغه شیان په دې سي ډالر قیمته کېږي. دغه شیان نرخونه ډیر لړیږي. د خلک له توان نه، خلک واسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د کابل په سرای شهزاده کې یو شمیر صرافان وایي چې د افغانۍ مقابل کې د ډالر او د بیې بیرته ټیټېدل د هیواد سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا ده چې طالبان د میرمنو او نجونو په شمول د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني. مهدی او حضرتګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
با حل نمودن مسائل سیاسی
د ډالر مقابل کې د افغانیو د بای کنټرولر سیاسي حل لار ده، ځکه موږ په هیغو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوال ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت لخوا حل شي او هغه د میرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیوال ټولنې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
د افغانستان ډیر خلک لاړه کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ. هم حتمن دا روپی چې دی د سرمایګانی چې دوی د لزان سره وړي
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو. خو د راپور د خبرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهیسه د افغانۍ مقابل کې د ډالر او بیه په بیساری توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکیچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په کراچۍ کې د اردو ادب د نړیوال فیسټیوال په دریمه او خیرنۍ ورځ د پښتو ژبې د کلتور او ادب په اړه یو بحث وشو. د دې بحث په موخه څېړونکو پوهانو خپل د غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت د په اردو سربیره د پښتو په ګډون ټولې صوبایي ژبې قومي هغه وګرځوي. دوی په خبره په دې سره به نورې ژبې هم پرمختګ وکړي او ماشومانو ته په کې د زده کړو موقع هم برابرې شي. نیاز علي خان رپورټ راکوي.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په 12مه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. غونډې ته د پېښور نه راغلی مشر میلما پوهان خادم حسین وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه به په کراچۍ کې او په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي. دوی به د پښتو په ادب، تاریخ او سیاست باندې خبر شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل پکار ده چې پښتانه د خپل ادب، تاریخ او سیاست سره د پښتنو په ورپېخو مسلو خبر وي، او دا به بیا هله ممکنه وي چې د پښتنو لپاره غډې معلوماتي غونډې را جوړې شي او باید دوی مطالعه وکړي.
نن دا خبره چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، دې سیشن دا ثابت کړه. دا ښکاري چې په کراچۍ کې هم، په پښتونخوا کې هم او په کابل کې هم د پښتونخوا یا پښتنو سباون ډیر رڼا دی د پښتنو د هنرمندانو تړل او هنرونه په مخ کې بوتلل دا چې کومه اجتماعي ګټه دی د دې اجتماعي ګټو د لپاره احساس په داسې غونډو کې راولاړیږي
په دې موقعه د پروګرام نظامت کوونکی اجمل خټک کشر وویل چې په لومړي ځل په دې نړیوال کانفرنس کې یو قرارداد وړاندې شوی او بیا ټولو په اتفاق سره منظور کړی دی چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته دي باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړی شي
په دې عالمی کانفرنس ابتدایي سیشن کې لکه دا خبر وکړل شو چې دا کوم ژبې چې دي دا صوبایي او علاقایي نه دي دا قومي ژبې دي باید چې دې ته د قومي ژبو مقام او درجه ملاو شي سرکاري سطح باندې دا ومنل شي موږ ځین دا نه جوړو چې اردو دې په نورو ژبو باندې مسلط شي موږ د خپلې ژبې فروغ خبره کوو هر چاته په خپل مورنۍ ژبې کې تعلیم ملاو شي دا ټولې خبرې زمونږ په ګټې باندې تمامېږي
په غونډه کې نورو پوهانو هم د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړې او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکي وخت کې د هغو کسانو چې د خپلې ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړې دي ستاینه وکړه او غونډې ته یې شعرونه وړاندې کړل
دا بیل خبره ده چې هیڅ هم غونچک نکو فکر د سپرلی حسی سمسور دې په دې خاورې کې هم پکې سره غوس د سایل هم لکه مسکې د ګل خدایا سمره درد سمره ټکور دې په دې خاورې کې خدایا سمره درد ممتاز سے کوئی خیری دی فاتحی دی جنازی دی قتل عام دی جن سدے لا حاصل مزمتون دی اومنگیو
کانفرنس دا وینا کون کو ٹنگارو کلو چی زوان نسل دا خپل جبی دا ارزخ دا ساتلو او دا پیغام نڑی تا دا رسولو لپارا دا لیک لوس از دکلو تا دوام ورکڑی پا کراچی کی لطیر سوال لسکالو راسی هر کال اردو نڑیوال کانفرنس کی گی دا پختو سرپا کی نور جبو تا دا بحث دا پارا یو وقت هم ورکولی شی سخ کال چی دا کانفرنس د دسمبر په 9 پیل شوه وو د دسمبر په 12 پای ته ورسید نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
له درې نیم کاله زیاته موده کېږي چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړې شوي خو اوسیدونکي وایي چې د انضمام پر وخت ورسره د حکومت لخوا شوي د ترقیاتي کارونو او د سیاحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیا او وادې په بشپړه توګه نه دي پوره شوي خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي په خپل حکومتي دوره په تیره په روان 2021 کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کړې چې پکې د سیاحت مرکزونو هسپتالونو ترڅنګ د سکولونو کالجونو سړکونو تاڼو او عدالتونو جوړول شامل دي پر دې موضوع د احمد الله د تفصیلی رپورٹ
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمه د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوی په کار د چډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د خکېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی ګومات هغه وعده تکمیل ته ونه رسول
دا د باجوړ عنایت سلار زید نو موړې وای د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې لو ورګډې دو درې نیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمه نظامی ډانچا لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري عنایت وای د انضمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانې کمی دي په روغتونونو کې اسانتیاوي د نشټ برابرې دي د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړې شول او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی
ډېرې خبرې دي سیدي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري ټول نغه ته مطالبه زمونږ دا و چې په ان اف سی کې کوم درې فیصد شیر دي چې هغه به موږ ته ملاوي کې او بل یو د مایوسي خبره دا ده چې کوم فند په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه ګیدل نه دی هغه ډیر زیات باوند شوی دی نو کمزوري نه ډیر زیات دي چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کوم چې شوی وي
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مې پر 13 منېټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړې دی یو له هغو مشرانو دی چې پخپلا او ګوند یې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2013 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره لاریونونه او احتجاجونه کول نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو نثار مومند وای تیری کې انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماتا دیو کہ چھو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ کرے دا بارڈر مارکیٹ جی مانے لے وی منگ سرے بارڈر کولا وی دل مانے لیو دا دی صوبے فائدہ دا تی دا منگ تداو کرن ایس ندی شوی گپ لگے کو دلی منگ سرے گپ روان دے
دا انزبان پر وقت حکومت وی لیو چھے قبائلی سیمو کے با پر مختگ راولی او دا غسی متبا دا پاکستان لقامی مالیاتی کمیسون یا NFC ایوارڈ لپیسو سخا 3% برخہ ہم ورکوی. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملی کړې شوې. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارټۍ د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګډېدو مخکې د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازی مفتی عبدالشکور وای قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم پخوانی ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوی دی تر اوسه پورې نسی وارډ نه سوی یبي کې موږ ته اسان نه را کړی نو دوی خوډی روادې کړی خو ضروري کړی وي فاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوسو کوي او د درې نیم کال کې ماته دې ثابته کی چې یو اسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی موږ ته ښکارا کی کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړی هغه عمر ته وخای چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی موږ دریو وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2018 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د تیرو کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلي ضلعو لپاره د NFC ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړې. نوموړی وای چې د بلوچستان او سین حکومتونه په NFC ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا ویم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنه خلکو چې بس په جمعه 8 دن کې په قبایلي علاقې جوړ شي دا غي د پاره ټایم په کار دی. د موږ د حکومت تر پاس په عملی توګه موږ په دې عمل وکړو هغه لمه عدالتونه چې کوم دی یو دغه شانتي سکولونه هم دغه شانتي چې کوم دی په هغه کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لهدا دا نه د دوه کالو هغه دی نه د دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کال کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په درې کال کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لسکلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړې وې، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړې وې او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وې. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازې په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګیدای شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خولې ونو یقینا چې هغه څه ونه شو، او دا غیر خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورس شته، هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. په هغه کې بیا ځان له خپلې مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه NFC قیمت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکړي. په هغه کې بیا دا دي چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما هغه
په خیبر پختونخوا کې له ورګډېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږدیز کال د جولای پر 20 په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږدیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حده فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي. د پیښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
فالته وسو دومره بلډینګ او دا جوړ شوې دي چې په هغه کې ججان ناشتي، په ځینو ځایونو کې لږې مسلې شته لکه کورم چې کوم اوس د پاله چینار الته نوی کورس روان دي جوړېږي، په ساده کې نوی کورس جوړېږي، په خیبر ایجنسی کې باقاعده ویزه کتلې ده الته به یو جوډیشل باقاعده کمپلیکس جوړېږي، باجوړ کې سروې شوې ده. داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي ارزی بلډینګ دی، هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلډینګونو هغه کې ناشتي، نو الته اوس سروې شوې ده او هغه کې پورا سټرکچر او پورا نقشه سره به الته اوس نوی بلډینګ به جوړېږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وایي دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړېږي نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یاد ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږدیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسی ویلې کې دي، په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږدیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 500,000 نه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
ما بالی بلے کی گرزما پکڑ